هر او ژورنالیزم جاج اخسته
د رادیو د پاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کار کی.
په فنکار برخه کې شوقی سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای آلونا افسو زرمان دی.
په زر پانه کې به لنډ کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم ژړل. خزی به ویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه ل زرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننۍ رادیو مجله پیلو او په پیل کې لم مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونه په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار لا توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې ترڅنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطعې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. اطلاعات و فرهنگ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار د په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابرشاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د ښځو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګر مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقی نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوې دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کندهاری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دی محمد چی لنږدې دی شکلون رئیس د کندهاري سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي. په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یو عبیدالله دا واسب ده او نور پچم ساده اوس خرڅ سولې د بیپته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداري کنداري په خوانی شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیته خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم مدرسې افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورک توجه ده دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده هغه فیصله تش دش دش نه کچې دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګسره شاته کړي دي زموږ د هنرمند قدر دلې نسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنه د کومه غزل یو راچوم به تصویر غزل ډېر خلک خوشي یا کنداري دا مکرې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مسجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی. سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي. د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ بخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده که نه ده؟ که داسې د ملک ملي دي، زما هم چې ملي دي، نو زموږ بخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک یې نه خوښي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ یې ولې نه
کوي؟
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی و، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واقع هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج.
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکا برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول، یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی. ځکه کله چې سړی په تیوریکا برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي، نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو وویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز. او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې، دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړ. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خو د دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډیر سمارټ دي، یعنی ډیر پوه خلک دي او ډیر زیات دي. یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی. په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې البته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې تلیکي یا مثلا یو 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 څلیکي دغه منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانول شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قطع وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطع وصل کیږي، اخره کې قطع وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسل چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف ای پاغه باندې سونه کار کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شونه چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل، یا مثلا نور د سی پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسي، په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعرۍ کې یا په غنایي شاعرۍ کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدی شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما پخوا لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سی دوستی یا چین هی فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیله خبره ده، دیز سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوېلې، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنۍ کول یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو دا هغوی هم ډیره قوي ده، دا هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسو به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسو نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دوره یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي، په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعرۍ و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ په کې یادو.
البته تاسو د کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کومه
کنورجن ژورنالیزم چې دا ام په تخنیک ام په تکتیک او ام په تیوری باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخ تیوری مونږ ته راخی. مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او بیا چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي. همدغه شانتې نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دی دپاره هغه سامان الات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګه سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی د هنر سره علاقه پیدا شل، او ورو پا ورو بانده می د خپلو هوادوالو د خپلو افغانانو د خوشحاله پا خاطر بانی کل کل د ملگر و دوستانو سره پا حجرا او دیره که د سیتار و منگی رباب و منگی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوږ د سترونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی هغه اشعار او شعرونه مې ویلي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل یو شاعر ویلی دی چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونا افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی، او زړه می لا دی توسګار نه دی کټول زماشی. دا یو سات په قرار نه دی زمان غوانی، او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونا افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب، خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي؟
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په سیس چا شعر جوړ کړي، نظم جوړ کړي، دا د چا و ستاو کړه نه د بل چا؟
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه را ته زمزمه کولای شي؟
والله نو زه به داسې وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې او زړه کې چې مې لري ښایسته دي اے کنڈونه اوس پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خل معلومیږي که شی زرایي یا سدا باتا دو سیند او زه شیخ کته زی اے جلال بتا روح بدی خوشحال شکلال شی اے نواب بتا او رز بمت شک شپ ته ګورما او یار ګلونا حزړ کې چم زل رخست دی اے کنلونا او ش پښتان پکې سپېڅلی
ستاده حرکتونه د سیله ک سړی چې باجه وي او چوي دغه د علي دی حمز د کمی وکنه
نه محترم د د موسیقي په وسایلو په یت شی باندې نه پويګم نه مې ستار والز د دې نه مې منګیا او نه مې رباب او نه ارمونا دا په دې باندې یو باندې نه پويګم تاسو پانه
بندول سے پټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر کتل کې زمو په دې پټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمنګ استاد سی اوش میر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخي ناغي خواته تلی وو دوی بیر تراله د هواد ته نو درماغي ورځ نه را پروسه زمنګ استاد سی اصل موسیقي ورځ د بل نه د زوال په حالات کې ده اغه اوجری اغه ډیری ورکه شو دي چالتہ با پښتانه راټولېدل او د خپل ژره خاله به کولا ملګری دوستان یاران بسره ناس او منګیا به رباب او ستار به او خپل احساس به تیرو اغه اوس ورکه شو دي دا چې خلک پیدا شو دي په افغانانو کې متاسفانه زه به نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په منګو تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلتوري ورکه دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال سب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوخیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په راستا په اصطلاح باندې په سپک سترګ ګوري
بالکل تاسو یې خبره وکړلې یعنی هنر یې خوخیږي خو هنرمند یې بدی راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمنګ لوی او واړه او خځه او نر یو شاته غړیږي باغ د پښتنو کلتور چې په ډیره په درمنده تلی کې به خلک ناشتو پښتانه به ورته راټول او چلم به ور پکې سیتار به ور پکې منګیا به ور پکې ارمونه به ور پکې او ټول پښتانه به ورته ناشتو او یو ساتیری به کولا اوس پردی کلتور ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلې ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندمه باید منګه خپل هنر پسیلال شو اتر سوز منگ اخپل ویالل اصیل کلتور دمان جانالا
خبر ده پردی کلتور شو ده پردی موسیقی شو ده پردی موسیقی چی زمون وطن تراغلی پردی کلتور چی ده رایج کیگی دی زمون گا پا کلتور بانی سومون بد آغیزه کری یا زمون پا خوانه موسیقی بانی سوم را بد آغیزه کری ده
دیر بد آغیزه پکری ده خصوصا پا کنال که بیا هم زک چکل راڈوی آورو ما پا نور ولایتونو که د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولی د کنړ په ولایت کې که چېرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپک سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام یې کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانان دی وال د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرورو کې ودیت مای دوخو څاڅکي د پښتنای په قبیلو کې خوځوای تور کېږدی ور لاندې ظالمیان ویښکا ناشنای غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دیرو کې اے ناشناوی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دیرو کې دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چې شلوي پښتنو کې هغه ګنګن کمی سنا یې چې بتلل د ننګ ډګر ته او په ګډای اتڼو کې دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل، راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړله خړ کر مچور پورته کړ. د یونس لخلی چی غرا ووته، ولکه استا پلارانه یوسی دا ما خوخ کړای دی. یو دم پر ډنګر حلک ور پریوت او د هغه مخته یې سکان ونیول. خزی دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړی؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم ته بوه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خود تورو بوټونو لپینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نه شم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم، دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي. او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټی خزانی مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ. او چې شیبانی خان پر سیستان راغې، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 921 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو. او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو، هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي. او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغه اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاتسا پیاله راکړه، مرور یار می پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور می مړل پدی اوبو کړه. اوبتوی پلمبو کرا ور میمل پدی اوبو کرا پسرلے سغنچا گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کڑی دن پا گلستان کا ہر سڑے پمیو مست دی بہار کی گل پرست پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی جہان ٹول سور و زرغن سو وچ راغ کل گلگن سو سڑی ٹول شور و شعب کا یارانی کاندی طلب کا بہار وقت د یارانی دے خموسم د پیمانی دے مساقی پت بہار دے نن ژوندون سبا رفتار دے دنیا پات مک بزنا تورو خاورو کی با یونا
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنجم سرود د فرا لویا کلا دنگ دیوالونه د فرا لویا کلا دنگ دیوالونه یو کم سلی دی ولار لوی لوی برجونه یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه فرارود نرا روان دی ډک نهرونه شا او خوای واړه کلی او باغونه شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده پر ختیځ برج لګېدلی وجنډې دي د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي دروازې نه را بهر کتار کتار دي سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې هر کلي ته راوتلي په تلوار دي نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته د زرینې ملکې مخ نندارې ته د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتې دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده په ماڼۍ کې د روښانه میرمن ناسته را روانه ورته ښکلې میلمنه ده شامیرمن روښانه ګوري دروازې ته د ساکانو ملکه به کل راشی هغستر زرینه چه جواندی اکت شه ساکستانی لوجود نورانی دی نن فراح که ملمانه ده روخانی بختور قدم زیر آسمانی شه